د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چاري امان امیرزای مختبری السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبريږي د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي وړاندې په خبرونه کې ګڼ مطالب د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه لرو د بواوري چې د رايو د تفتیش هڅې ګړندې شوې دي او د مالی وزیر وای ک ژر تر ژره د انتخاباتو د بهیر بشپړ نشي د افغانستان پر اقتصاد به ډیر منفي اغیز وکړي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو قسیم سولم علي اوروي
په سر کې په مکړې د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست د رای د تفتیش بهیر د دوی له طرز عمل سره مخ ته لاړ سي نو دا بهیر به تر راتلونکو شلو ورځو پورې بشپړ سي د نایې د روي سش کال د پروسه شکل په مقایسه د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي پیښې 50% زیاتې سوي دي او د نړۍ خبرونو کې راغلي چې ایراني چارواکي ویلي هیواد د حماس لپاره د میسایلو ټکنالوژي برابر کړې ده خبرونه واوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کده جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ټولو رای پانو تفتیش د دوی له طرز عمل سره سم مخته ولرسي نو د بهیر به تر راتلونکو شلو ورځو پورې بشپړ سي دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دوی به د دې هدف لپاره د تفتیش د کاري ټیمونو شمیر هم له 200 نه 300 ته پورته کړي نور دغه راز ویل چې تر اوسه شاوخوا 3000 صندوقونه تفتیش سوي دي تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ویلامې په خبرولو سره هیله شو دلې و چې د رای د تفتیش بهیر پیل سوی بهیر به بیا ونه ځندېږي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په تازه عملیات کې د څلور ملکیانو د وژنې په اړه بل بهرنۍ ځواکونو سره خبري وکړي د هرات د والی ویان د سیل الدین او بخښې د هرات د والی مرستیال سیل الدین جامی نن د مظاهره کوونکو یوې ډلې ته وویل چې په شینډنډ کې د تیر شپې هوایي حمله د ائتلافي ځواکونو کار دی په شینډنډ کې د بهرنۍ ځواکونو د تیر شپې په عملیات کې یو ماشوم یو ښځه او دوه نارینه وژل سوي دي د دغه پیښې په خبرګون کې د شینډنډ لسکون اوسیدونکو نن په هرات کې د ولایت د مقام مخته مظاهره وکړه او له حکومت څخه د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه بهرنۍ ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نایه لازادو رسنیو څخه د ملاتړ دراوي چې د روان میلادي کال لپاره څخه تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي پیښې د تیر کال په مقایسه 50% زیاتې سوي دي د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې سش کال شپږتن خبريالان چې دوه بهرنیان هم پکې شامل و په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي
در سال 2014 میلادی خشونت در برابر خبرنگاران
دی وای په 2014 میلادی کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي شپې ته پیښه سبسوي او په دغه کال کې د وجلسو خبريالانو شمیره شپږو ته رسیږي نو موري ویل چې د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي په زیاتره مواردو کې وسلوال مخالفین خو په ځینو پیښو کې د دولت لوړپوړي چارواکي هم شکیل دي د جوزجان امنیتي مسولین وای نامعلوم وسلوالو په مرکز شبرغان کې دوه شځې وژل دي د جوزجان امنیت قومندان عبدالمنان د جوزجان امنیت قمندان عبدالمنان روفي ازادي رډو تویل چې د دوی شېزي 13 په د تپه عربیه په نامه سیمه کې وژل سوي دي د دې شېزو د وژنې علت لا تر اوسه نه دی معلومه او امنیتي ځواکونه هم په دې تړاو تر اوسه څوک نه دي نیولي د پداسال کې د چي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې وروستي کې ویل چې د شېزو په وړاندې د تاریخوالي کچه لوړه سوي ده د همڅو سیمه ییزو نړیوال خبرونه یو ایرانی چارواکی په صغر د ویلي چې هیواد د اورپکی ډلې حماس لپاره د میزایلو ټکنالوژي برابر کړي ده د ایران د نظام د مصلحت د شورا منشي محسن رضوی د ایران عربي ژبه ټلویزیون العالم ته ویلي چې د فلسطینی مقاومت کوونکو د میزایلو ټکنالوژي د ایران له برکته ده رضوی زیاته کړه چې ایران اړتیا لري څو فلسطینیانو ته دفاعي او پوزي ټکنالوژي انتقال کړي څو دوی ترې وسله جوړ کړي او د ځان دفاع وکړي رزوی چې د ایران د انقلابی ګارد یو پخوانی قومندان دی د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په ویلي کې ل نموړی غوښتي څو حماس ته د اسرائیل په وړاندې دفاعي هوایي سیستم هم برابر کړی د بل خبر لمخې د اسرایل پوځ وایي د دوی او حماس ترمنځ د 22 ساعته اوربند له پیلېدو سره یې له غزې څخه د خپلو ځمکنیو ځواکونو ایستل بشپړ کړي. د اسرایلو د پوځ یو چارواکي پیټر لرنر ویلي چې سرتیري او ټانکونه یې د غزې له سرحد سره په یو دفاعي حالت کې ځای پر ځای کړي دي. دواړو لورو د اوربند تر پیلېدو مخکې پر یو بل حملې وکړې، خو د تلفات په اړه یې سمدستي معلومات نه دي ورکړل سوي. حماس د اسرایلو د عامه وژنې د غچ اخیستلو په نامه پر دوی راکټونه وتوغول، او اسرائیل هم تر اوربند مخکې پر غزه 15 هوایی حمله وکړې. د حماس او اسرائیلو په نږدې یوې میاشتنۍ جګړې کې شاوخوا 1,350 فلسطینیان چې زیاتره ملکیان دي وشل سوي، او په اسرائیل کې بیا د حماس پر راکټي حملو کې 18 کسان وشل سوي چې زیاتره پکښې سرتیري دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي هوایي ځواک ته امر وکړ د هیواد په شمال کې د اسلامي سخت دریځو پر ضد د کوردي پیشمرګانو تړ وکړي. د عراق صدر اعظم د امر په داسې وخت کې وکړ چې د حکومت او د کوردستان د کورواکي سیمې د چارواکو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. کورد چارواکو تر اوسه پورې د صدر اعظم مالکي د اعلان په ځواب کې څه نه دي ویلي. د کوردستان چارواکي وایي وروسته له دې چې د روانې اونۍ په پیل کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د عراق په شمال کې مهم ښارګوټي ونیول، پیشمرګانو یا کورد جنګیالي د ځوابي حملو پلان تر لاس لاندې ونیوی. د اسلامي دولت سخت دریځو یا داعش د یکشنبه په ورځ سنجر ښار او دوه کوچني ښارګوټي ونیول. د سنجر ښار اوسیدونکي وایي چې په بد حالت کې دي او سختې مرستې ته اړتیا لري. د کوردستان رسنیو ویل چې کورد پیشمرګانو پرون یو کوچنی ښارګۍ زمر بیرته له وسلوالو څخه نیولی دی. د جاپان حکومت پر روسیې د بندیزونو د لګولو په فهرست کې نور 40 افراد او دوه کمپنۍ ورزیات کړل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی کابینې د بندیزونو په لیست کې دا نوې زیاتونه د اوکراین له بیلتون پالو څخه د روسیې د ملاتړ په وړاندې په غبرګون کې د جیوه ډلې له غړو هیوادونو سره په همغږي تصویب کړه. حکومت په دې اړه په یو بیان کې ویلي، په جاپان کې د هغو کسانو شتمنۍ به کنګل سي چې له روسیې سره د کریمیا سیمې په زمینه کولو او د اوکراین د ختیځ په بېثباتۍ کې لاس لري. بیان زیاتوي چې جاپان به د کریمیا پر تولیداتو هم محدودیت ولګوي. په بیان کې د هغو افرادو او کمپنیو نوم نه دی یاد سوی چې د جاپان په نویو بندیزونو کې شامل دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې چینایي رسنۍ وایي چارواکو هغه دوه کاناډایان تحقیقات تکشینولې چې د پوځي او دفاعي تحقیقاتو په برخه کې د دولتي اسرارو په غلا کولو تورن دي. د چین دولتي خبري اژانس سنوا راپور ورکوي له کیوین ګارات او جولیا داون ګارات څخه چې له شمالي کوریا سره د چین په ګډ سرحد کې کافي شاپ لري، د جنوب ختیځ لیاونینګ ولایت د دولتي امنیتي ادارې لخوا تحقیقات کیږي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې آیا دا کسان بندیان سوي او کنه. په پیکن کې د کاناډا سفارت وایي داسې راپور نه ورسېدلی چې دا دوه کسان نیول سوي دي. دا ترجمه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان څرګندونې در سره شریکه وو چې وایي د رایو د تفتیش بهیر ګړندی شوی دی. د دغه بهیر له ستونزو مو هم خبرو. د افغانستان د مالیې وزیر سره شغیدلی یو ډاکټر زاخل وال وایي
دا موضوع د انتخاباتو چې ډیره کشاله دار شو، څومره زر چې دا حل شي عمر زر به مونږ بیرته اقتصاد بغښتل شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډیر نامطمئن وضعیت کې دی.
په هلمند کې سرحدي پولیس رتبې غواړي.
په دې ډېر لس کاله کې زموږ ساتنمن منصبدار هیڅ ترفیع نه ده کړې.
په سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه کې به واوري چې د درانه وزن افغان لوبغاړو په ازبکستان کې مډالونه ګټلې.
زموږ ورزشکارانو یو طلا، دوه نقره او یو برونز واخیستل.
په همدې ونیس پروګرام کې نور سپورتي خبرونه هم لرو، او د کور کلی په پروګرام کې مو د سوالګرو مسله چیړلې چې د ځینو په باور ګدایګری عادت دی.
یو عادت هغه څه یو د مخې دغه نسوار هیڅ څوک واجی کنه، دا یو روایت دی عادت شي بیا که بیخي ځلی ورته نه کېږي مو هرات راځي او چونډې واته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش پیل شوی بهیر د دواړو انتخاباتي ټیمونو او نورو ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې شپږ مخ روان دی. د دې کمیسیون ویان څه شی به مخکې په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې کمیسیون اراده لري چې د پروسې د ژر بشپړولو په خاطر د کارکونکو شمیر له 200 ټیمونو څخه 300 ته لوړ کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې خبري کانفرنس کې نور څه ویلي دي. یوسف زدران دې غونډې ته ورغلی، له ده به واورو. زدران صاحب، نور محمد نور په دې خبري غونډه کې څه وویل؟
او شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور نن غرمې مهال په یو خبري غونډه کې وویل چې تیره ورځ د دوی ټیمونو 615 د رایو پاڼو صندوقونه تفتیش کړي دي، خو د دې لپاره چې دا شمېره ډېره شي کمیسیون په پام کې لري چې د کاري ټیمونو تعداد له 200 څخه 300 ته لوړ کړي. په دې برخه کې د هغې غږ اورو او وروسته بیا راځم.
مون په دوه موردو کې کار کوو. یو دا چې دغه لړۍ پڅه روانه ده، باید سرعت زیات شي. د وخت په تیریدو سره همداشان باید ووایو چې د نورو نهادونو سره د ښې همغږۍ په ترڅ کې باید دغه ټیمونه زیات شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا دغه مورد په پام کې لري.
نور وویل چې دوی به د 200 ټیمونو څخه د ټیمونو تعداد 300 ته ورسوي. همدارنګه دوی وویل چې په دې کار سره به د دوی د اټکل له مخې د رایو تفتیش په 100 ورځو کې پای ته ورسیږي. نوموړي وویل چې تر اوسه د ټولو رایو 9.5% تفتیش شوی ده، او د بغلان او بدخشان ولایتونو د رایو پاڼو صندوقونو پرته نور ټول صندوقونه مرکز کابل ته را رسیدلي دي. هغه ډاډ ورکړ چې نن د شپې یا تر سبا پورې به د دې ولایتونو په شمول د 30,000 په شاوخوا کې د رایو پاڼو ټول صندوقونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې موجود وي. په ورته وخت کې هغه وویل چې د رایو پیل شوی تفتیش بهیر د 2,406 نړیوالو ملي او د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا څارل کیږي.
بلې زدران صاحب، تاسو ویل چې نور محمد نور ویل چې ټیمونه به 300 ته زیات شي. دونه ویل چې کله به دغه ټیمونه 300 ته لوړ شي؟
او دا دقیق وخت په ډاګه نه کړ. د ویل چې کچېری دا پروسه هم داسې سست روانه وی، لکه تیر ورځ چې دوی 600 اله وکړه شول چې 615 صندوقونه تفتیش کړي، نو ضرورت دی په دې خاطر باندې چې دا پروسه زر بشپړه شي، او په دې خاطر باندې چې تفتیش ډاګه نتیجې زر په ډاګه شي، نو دوی ضرورت لري چې دا تعداد لوړ کړي. ولی په دې یادونه ورده چې په پیل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې سل ټیمونه ګمارلی وو چې پروسه پیل کې دا ورسته دا ټیمونه 200 ته لوړ شول. خو اوس داسې اټکل کیږي چې دا هم کافي اندازه نه ده، او انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا ټیمونه به 300 ته لوړ شي تر څو دا پروسه او د رایو تفتیش زر بشپړ شي.
د زر بشپړېدو وخت هم تعین کړه او کنه؟ وینه ویل چې تر څومره وخت
پورې؟
بله،
دو ویل چې کچېری دوی دا ټیمونه وګماري او دا پروسه همداسې وڅارل شي، نو دوی د اټکل له مخې په 100 ورځو کې به دا تفتیش بشپړ شي. ولې دا ونی ورده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تفتیش د پیل په ورځ باندې لومړی ورځ باندې ویلی وو چې دوی به دا پروسه د 2 نه تر 3 هفتو پورې مکملوي. خو دا چې دا پروسه 15 ځله د ځنډ سره مخامخ شوه، نو تقریبا د 3 هفتو شاوخوا وخت تیریږي چې تر اوسه پورې نه ده بشپړ شوی. ولې دوی نږدې 100 ورځو بل حالو خو دې دا مهال چې 100 ورځو کې شاید دا پروسه بشپړ شي.
یوسف ستران، دا ازادي راډیو خبریال له کابل مننه. د همدې انتخاباتو په ارتباط به تاسو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وویل سي د انتخاباتو د څارنې ډلې به 300 ته زیاتې شي، او له دې سره به دغه بهیر ګړندی شي. خو بل لور ته د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه تر اوسه د ځینو لویدیځ اژانسونو په استناد له ستونزو او خنډ سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دغه بهیر د ګړندی کېدو لپاره هڅو د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ نوي اختلافات راپورته کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې د رایو د تفتیش په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه یې او بخشي فرانس پریس اژانس د ځینو ستونزو یادونه کړې ده چې مهم ټکی له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د تفتیش بهیر ګړندی کېدو او قاطعیت ته اړتیا لري تر څو په هیواد کې د بې ثباتۍ په اړه هغه اندېښنې لرې کړي چې له دې هیواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې زیاتې شوې دي. خو په دې برخه کې تر اوسه هرې هڅې نوې سیاسي ناندرۍ او ابهامونه زېږولي دي. د انتخاباتو چارواکي باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو او دغه راز د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د استازو په حضور کې څه باندې 8 میلیون رایې تفتیش کړي. د رای پاڼو هر صندوق باید وکتل شي، او که هر انتخاباتي ټیم یې په اړه شکایت لري صندوق د نورو څېړنو لپاره یوې خواته ایښودل کیږي. د انتخاباتو دواړه ټیمونه ادا کوي چې د یو شمېر رای پاڼو په اړه چې ورته ټیک مارک یا نښه شوي شک لري چې دې مسلې د دواړو لورو ترمنځ یوازې د یوه صندوق د رایو د تفتیش په اړه راپورته شوې دعوه 4 ساعته دوام کړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي چې موږ د رایو د تفتیش لپاره یو طرز العمل لرو چې پر اساس مشکوک صندوقونه له نورو بیلوو. خو د اژانس په وینا د دوشنبه د ورځې د سهارني کاري شفتر پای ته رسیدو پورې د نږدې 23000 صندوقونو له ډلې د یو صندوق پر سر داوا نه و پای ته رسیدلې. د اشرف غنی د تیم یو غړي سلیم پکتین ویل د اختلاف وړ اساسي مسله د ټیک مارکونو ده. د غرض د رایو په ځینو مرکزونو کې په صندوقونو کې د کارتونو د شمیر په نسبت ډیر رای پانی اچول شوی او کله هم د رای پانی پښه ټاپنه ده وهل شوی. د هغه په وینا کې دوړه خواوی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي جوړ را نشي په هغه صورت کې موږ د ملګرو ملتونو له فني کارپو څخه مرسته غواړو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر راپورته شوی کړکې چې په دې هیواد کې د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې د پیلېدو اندېښنې راپارولې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب پای ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د دوشنبه د ورځې تر ماسپښینه پورې د 23000 صندوقونو له جملې شاوخوا 2000 صندوقونه تفتیش شوي وو او راتلونکي اونۍ په بله مرحله کې به د تقلبي رایې د باطلېدو کار پیل شي چې د اژانس په وینا په دې مرحله کې تر اوسه ډېرې فني ستونزې نه دي هوارې شوي. یو نړیوال څارونکي د خپل نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې تر اوسه ټول مسایل نه دي هوار شوي. د هغه په وینا په دې اړه چې یو صندوق د ابطال پروسې ته واستول شي او کنه اصول او مقررات تغیر مومي او داسې ښکاري چې ټول چارواکي نشي کولای نوي اصول او مقررات ولولي. دغه څارونکي دغه راز ویلي کله د یو میز ټیم 15 صندوقونه تفتیشوي ولې په عین حال کې بل میز یو صندوق هم نه تفتیشوي. د فرانس پرس په وینا په اوس وخت کې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا تر مشرۍ لاندې پوځي عملیات په کمیدو دي او د دې لپاره چې ناامني زیاته نشي او اقتصادي وضعیت له دې زیات خراب نشي دا ډیره مهمه ده چې نوی قانوني حکومت ډیر ژر په دې هیواد کې قدرت ته ورسیږي. د ولسمشر حامد کرزی د ځایناستې لپاره د لوړې مراسم د رواني میاشتې په پای کې په پام کې نیول شوی. خو د رای پاڼو د تفتیش او تقلبي رایو د ابطال ځنډنۍ پروسې ته په پام سره شک کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به وکولی شي تر ټاکلې مودې د انتخاباتو لانجه پای ته ورسوي او ګټونکی ولسمشر اعلان کړي.
د فرانس پرس اژانس په سناد مو د نوریاس نوري په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تفتیش بهیر له ستونزو سره مل دی. خو بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن هیله څرګنده کړه چې ستونزې به د څارونکو ټیمونو له زیاتېدو سره هواري شي. د افغانستان مالی وزیر وایي د انتخاباتو د نتیجو ځنډ د افغانستان په اقتصاد ناوړه تاثیر کړی دی. په یوې خبرتیا پسې د ډاکټر زاخیل وال څرګندونې خبرو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان مالی وزیر وایي چې د انتخاباتو د بهیر رشدېدو او له امریکا سره د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو د هیواد اقتصاد نامطمئنه کړی دی. حضرت عمر زاخیلوال نن ازادي راډیو ته په یوه ځانګړي مرکه کې وویل که چیرته ژر تر ژره نوې ولسمشر ونه ټاکل شي د هیواد اقتصاد او مالی وضعیت به له نورو جدي ستونزو سره مخامخ شي. ویل کیږي چې روان کال د مرستندویانو مرستې هم له افغانستان سره کمی شوې دي. د شاخل زاخیلوال سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې د نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه معلومات ترې غوښتي.
مرستې کمی شوې نه دي. کوم تعهد چې شوی تعهد په ځای ولاړ دی، مګر پرداختې په هغه شکل باندې چې موږ یې توقع لرو ده په هغې کې تاخیر راغلی دی او هغه طبعا انتخاباتو پورې د دوی دا تصامیم تړلي دي. روان مالی کال کې چې کوم پرداخت د دوی د طرفه صورت نیولی دی هغه نسبت ټولو تیرو کلونو په پرتله باندې کمتر دی.
کوم هیوادونه تر ډېره خپل ژمن عمل نه دی کړی؟ ژمنې کړي دي خو عمرن پیسې نه دي ورکړي. په دې کال کې
ژمن حکومت ویل چې ژمنو کې کوم تغییر نه دی راغلی. پرداخت الاسویا په ټولو غربي هیوادونو باندې د دوی په پرداخت باندې البته په دې پرداخت کې تاخیر راغلی.
کولای شئ نومونه واخلئ کوم هیوادونه پرداخت نه دی کړی؟
ټول غربي مرسته کوونکي هیوادونه. نو بیا نو
په دوه کې ډېر سترګې امریکا ته اوړي. امریکا تر ډېره ژمنې کړي افغانستان سره.
امریکا په راستو کوم حکومت کېده نو قطر طبعا وخت کې چې مونږ ټول غربي هېوادونه وایو بیا په راست کې امریکا راځي.
بله جناب زاخیلوال صاحب، تاسو د انتخاباتو د موضوع اوږدېدو ته اشاره وکړه. نور څه عوامل دي چې ممکن د هغې له مخې نه امریکا یا نور مرسته کوونکي هېوادونه عملا مرسته نه ورکړي؟
انتخابات یو خپله امنیتي تړون نه امضا ده و طبعا نمنیتی ترون نیمزا بانی دوی خوخ ندی او دوی فشار روڑی پا حکومت بانی روڑی پا ولسمشر بانی روڑی در نه پرداخت تبند پیسو یاد فشار رو ندی نو آقا یو دلیل که دیش توم رزر در موضوع در انتخاباتو چه دیر کشالا دارشو دیر رو گودشو توم رزر چه در حل شی ام رزر با منگ بیرتا نه تنها چه دمرستو لڑای با بیرتا غختلی شی بلکه خپلا اقتصاد با غختلی شی در افغانستان اقتصاد پا یو دیر نمطمئن وضعیت که دی و منگ انتخابات دیر قیمتی تمام شو مونگ تا دم رستو چخم دیره چیچه چی مهم دی اگه از مونگ دی خپل اقتصاد خوزخ دی از مونگ دی خپل اقتصاد خوزخ دی چی دیر زیاد متاثره شوه دی چی اگه دیر زیاد فشار رو دی نسبت حتی دیم رستو دی نورو مسئل دی
بله اوست تا کل سوی چی دا گست میاستی پوروسوی که ولسمچر حامد کرزای خپل زایناشت واک انتقال که کچی ری بیا هم خدای مکره زین ستون جرام
خنووسی همدا وسم کوم تاخیر چې درلودي دا کوم جنجال چې را ولار شوی د دې تاثیر ډیر منفی و
ځخیر ول ستا سویل چې د انتخاباتو د بهروګ د دوه دغه محل د امنیتی سند نه لاسته کېدل امریکا سره د دې باعث شوی چې غربي هیوادونه پرداخت کم کی ژمنې کړې ما پرداخت نه دی کړې څه بدیل لارې چارې شته چې افغان حکومت په نظر کې نیولې یا تاسو کار پکړي تر څو دغه د بودیجه کسر رقم شي
چې د متولویتونو ګوري بودیجه چی ده؟ بودیجه ده امکانات و ده مصارفات ترمین ده انوال ده ده شروع ده کال که مونگ تخمین ده ده خپل امکانات و خپل آوائدو لرو او پس سنگ ده که مصارفات و یو پیشنهادون لرو پا استراده بودیجه ده نو کلا چیز مونگ آوائد متاثره کیگی کمیگی بیاد چیشه که مونگ اغا انوال بانه بیاد تجدید نظر بکو مصارفات را کمو اغا مصارفات چی مون ته په اول قدم کې مهم دي هغه ساتو هغه چې بیا په دویم قدم او دریم قدم او څلورم قدم کې دي هغه بیا یې تاخیر ساتو یا یې لری کوو
پرختی بودیجه کې شاوخوا یو بیس میلیارد افغانۍ کسر راغلی دی د تیر کال په پرتله باندې د دغه کسر اغیز په دې لنډ وخت کې څه احساس شوی دی
اغیز خو طبعا مونږ پروژې چې نوې پروژې چې اختیاري بودیجه کې دي البته په دې غیر اختیاري کې کارونه روان دي په اختیاري بودیجه کې مونږ اوس په تاخیر چولې مونږ نوې پروژې نه شروع کوو نوې مکتب نه شروع کوو نوې شفاخانه نه شروع کوو نوې سړک نه شروع کوو ځکه چې د پیسو کمبود لرو
د افغانستان مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل د افغانستان اقتصاد په نامطمئن حالت کې دی او پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره ژر تر ژره د انتخاباتو روانه لانجه هواره شي
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفتشان تا هفت سا
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي په هلمند کې سرحدي پولیس شکایت کوي چې په تیرو 14 کلونو کې ترفی نه راخسته په هلمند کې د سرحدي پولیسو چارواکي وای څو ځله دغه مسله په کابل کې لړوړ پړو دولتي چارواکو سره شریکه کړې ده په دې اړه سیمه د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي راپور لري
په هلمند کې د سرحدي پولیسو افسران شکایت کوي چې په تیرو 14 کلونو کې یو ځل هم ترفی نه ده ترلاسه کړې دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځلې مسؤلینو د ترفی اخیستلو لپاره د کورنیو چارو وزارت ته پیشنهادونه کړي دي خو تر اوسه یو هم نه دی منل شوی په هلمند کې د 604 سرحدي زون د ارکن رئیس سمونیار اسحاق وای د افسرانو ترفی د کورنیو چارو وزارت له لوري د بست په اعتبار ورکول کیږي دی وای کچیر خالی بست وجود نه لري یو افسر په شلو کلونو کې هم ترفی نه سي اخیستلی چې دا مسله د سرحدي پولیسو په افسرانو کې د مایوسۍ سبب ګرځي
بعضي مشکلات لرو په دغه ساحه کې د ترفیاتو یعنی په دې ډیر لس کال کې چې زه درته راغلی یم زموږ ساتنمن منصبدار هیڅ ترفی نه ده کړې چې په دې باره کې کومندا صاحب د زون ډیر کوشش کړی دی هغه پیشنهادونه استولی دي مرکز ته ولې نتیجه نه ده ورکړې په دې باره کې هیڅ دا ستونزه شوی نه ده په مرکز کې هم دغه د پیژنتون په مربوطه شعباتو کې د ترفیاتو په شعباتو کې چې نه اجرا کیږي
دوی وایي که څه هم څو واره په دې برخه کې پیشنهادونه استول سوي دي، خو د ترفیهګانو د نه ورکړې ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د پېژندنو په شعبه کې نه ده هواره سوې. سمونیار اسحاق وایي دا به د افسرانو په حق کې جفا وي چې شپه او ورځ د هلمند سره د ګاونډیو هېوادونو ګډې پولیس لري. په هلمند کې د 1604 سرحدي زون قمندان مل پاسوال سلطان محمود محمود هم د افسرانو د ترفیه د نه ورکړې مسله تاییدوي. د که څه هم د ترفیه د نه ورکړې دلیل په ډاګه نه کړ، خو وی ویل د سرحدي پولیسو عمومي ریاست له لوري د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیزونه کړي دي، خو د پیژندتون په شعبه کې نه دي منل شوي.
کسایی که میاد خدمت شان تکمیل شدن، ما با امو زمان پیشنهاد ترفیه بالای زیاره با قمندانی عمومی قوه سرحدی کردیم که از طریق زوا با وزارت داخله رجعت داده شده.
د پولیسو د 1604 سرحدي زون افسران د هلمند ترڅنګ د نیمروز ولایت سره هم د ګاونډیو هېوادونو په خاص ډول ایران او پاکستان ګډ پولیس لري. دوی وایي په کافي وسلو سنبال دي، خو په سرحدي سیمو کې د تاسیساتو د نشتوالي ترڅنګ د ښې دندې د اجرا سره سره بیا هم ترفیهګانې نه ورکول کېږي. د هلمند سرحدي پولیسو د کورنیو چارو د وزارت څخه د دوی د ترفیهګانو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. خبر لرو چې د بلخ پانتون علمي چارواکي په دې ولایت کې د شپې پانتون لپاره د 1590 محصلینو د جذب خبر ورکوي. د بلخ پانتون علمي مرستیال محمد ناصر حیدر په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته په مزار شریف کې وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به 1500 محصلین د بلخ شپې پانتون ته جذب کړي. د ناصر په خبره چې لا هم دوی په دې علمي بنسټ کې د درسي موادو له کموالي سره مخامخ دي او اکثر مواد چې د بلخ پوهنتون د حقوقو او ټولنیزو پوهنځیو په برخه کې تدریس کیږي د ایران دي. بل لور ته د افغانستان په جنوب کې د شیخ زاید پوهنتون ستونزې لري. د شیخ زاید پوهنتون چارواکي په دې پوهنتون کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. د دې پوهنتون رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د شیخ زاید پوهنتون د محصلانو شمیر کال په کال ډېری شي، نو که د دوی ځینې تدریسي او تخنیکي ستونزې هوارې نه شي په دې پوهنتون کې د زده کړو او تحصیل اغیزمنتوب ته به سخت زیان ورسی شي. د دې ستونزې په اړه نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
هغه هیوادونه چې په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو سیستم په کې ښه ترتیب شوی، نو هغوی د پرمختیا ښه بهیر پیل کړی دی. یاد څرګندونې خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول باوري آزادۍ رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وکړي. د هغه په وینا د افغانستان په ګډون نور نړۍ کې هم د لوړو زده کړو د سیستم د ښه تنظیم ستونزه محسوسه ده.
کادري سیستم ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، په نور نړۍ کې هم محسوسه ده. تر هغه ځایه پورې چې هیوادونه او ټولنې د کادري سیستم سم توزیع ته برابر شوي دي، هغوی د انکشاف ښه بهیر پیل کړی دی او ادامه یې ورکړې ده. په هره پیمانه چې موږ د مسلکي کادرونو شتون په خپلو ټولنو کې احساس کړو، په خپلو خلکو کې، په خپل محیط او موسسه کې، په هغه اندازه به زموږ د انکشاف درجه لوړې.
محمد رسول باوري د نوموړي پوهنتون یو شمېر مهمې تدریسي او تخنیکي نیمګړتیاوې یادوي او په ځانګړي ډول د ودانیو کمبود، د برېښنا او ترانسپورټ پر ستونزو ټینګار کوي.
موږ په تدریسي برخه کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخ یو چې د 2000 محصلینو لپاره مناسب کافي ځای نه لرو. موږ د یوولسو پوهنځیو لپاره 8 ودانۍ لرو. دویمه خبره چې په اداري برخه کې د هغه موږ د یو شمېر جدي ستونزو سره چې مخ یو هغه د برق او د ترانسپورټ مسله ده.
دا مهال د شیخ زاید پوهنتون د محصلانو شمېر تر 8000 ډېر دی. د پوهنځیو شمېر 200 او د ډیپارټمنټونو شمېر 22 ته پورته شوی دی. همدارنګه د یاد پوهنتون یو شمېر استادان د زده کړو د حاصلولو لپاره اروپایي هیوادونو، سویلي آسیا، هند او پاکستان ته استول شوي دي. دا چې انټرنیټ په علمي او اکاډمیک موسسو او پوهنتونونو کې د زده کړو او مطالعې د ښو سرچینو نه شمېرل کېږي، پوهنوال باوري وایي چې
نور پونتونونو سره او هاته که وغالو د نړۍ پونتونونو سره خپل مخامخ اړیکې په ویډیو کنفرانس لارې څخه موږ تنظیم. خو دغه سرعت کم دی، زموږ د محصلینو تعداد زیات دی، د یوزر د کارونکو شمیر زیات دی، خو دغه سرعت کم دی. زه هیله منیم چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم حل شي.
د یادونې وړ ده چې دا مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ د طلوع آفتاب، احمد شاه ابدالي، دعوت او پامیر په نوم څلور خصوصي پوهنتونونه او یو شمېر د نیمه لوړو زده کړو موسسې په فعالیت بوختې دي چې خواوشا 14000 محصلان پکې زده کړې کوي.
ا
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
څو شپې وروسته خبرونه لرو، یعنی په دوه نیمو بجو بیا وړاندې د لوبو له میدانه ونیس پروګرام کې سپورتي خبرونه اوریدلی شئ، او د کور کلی ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې له یو شمېر سوالګرو ماشومانو سره شخېدلی یو. البته د خبر په برخه کې د ناګورنو کارباغ د سونځې په اړه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کده جمهور ریاست د انتخاباتو د ټولو رای پانو تفتیش د دوی له طرز عمل سره سم مخته ولاړ سي، نو دا بهیر به تر راتلونکو شلو ورځو پورې بشپړ سي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په تازه عملیات کې د څلور ملکیانو د وژنې په اړه به له بهرنۍ ځواکونو سره خبرې وکړي. په شینډنډ کې د بهرنۍ ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې یو ماشوم، یوه ښځه او دوه نارینه وژل شوي دي. نایاله آزاد رسنیز خدمت ملاتړ دروي چې روان میلادي کال پیل څخه تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي پیښې د تیر کال په مقایسه 50% زیاتې شوې دي. د جوزجان امنیتي مسولین وايي نامعلومو وسلوالو په مرکز شبرغان کې دوه شذې وژل دي. یو ایرانی چارواکی په زغرده ویل چې هواد د حماس ورپکې جل لپاره د میزایلو ټکنالوژي برابر کړي. د ایران د نظام د مصلحت د شورا منشي محسن رضوی د ایران عربي ژبه تلویزیون ته ویل چې ایران ارتیا لري څو فلسطینیانو ته دفاعي او پوځي ټکنالوژي انتقال کړي. د اسرائیل پوځ وايي د دوی او حماس ترمنځ د 24 ساعته اوربند لپاره دوه سره له غزې څخه د خپل ځمکني ځواکونو ایستل بشپړ کړي، خو سرتیر او ټانکونه د غزې له سرحد سره په یو دفاعي حالت کې ځای پر ځای کړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مولا آذربایجاني او ارمنستاني ځواکونو څخه هغه اوربند ته دشمن پاتې کېدو غوښتنه کړې چې د جلاسوي سیمې ناګورنا قرباغ پر سر تر جګړو وروسته یې پرې موافقه کړې و.
وسم اقتصادي خبرونه لمرزي احمد سيد خاور.
دورزي اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د انتخاباتو د بهیر اوګدېدو او له امریکا سره د امنیتی سند نه لاسلیکېدو د هیواد اقتصاد نامطمئنه کړی دی. حضرت مرزا خلوال د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره نقدي مرسته هم کمه کړې ده. زه خلوال وایي که چیرې انتخابات ژر تر ژره نهایي او راتلونکي ولسمشر ونه ټاکل شي، د هیواد اقتصاد او مالی وضعیت به له نورو جدي ستونزو سره مخ شي. له دې څخه وړاندې ولسمشر کرزی هم ویلي وو چې انتخاباتي لانجو په ځینو ادارو کې اقتصادي فعالیتونه ټکنی کړي دي. د کندز د قانونو ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د خامو تیلو یوه ستره زیرمه کشف شوې ده. د دې ولایت د قانونو رئیس انجینیر میرزا محمد سلطانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا زیرمه د کندز د خان آباد ولسوالۍ په ارجالو سیمه کې کشف شوې ده. د سرګند کړه چې د شوې سروې له مخې 1.5 میلیارد بوشکه تیل په دې زیرمه کې تثبیت شوې، چې د یوې بوشکې بیه څه باندې 70 امریکایي ډالر کېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنۍ یو ارتزاقي موادو اومده بې. یو بوجۍ ومنای پاکستانی وړ 1250 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1500 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 30 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 10 افغانۍ. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 70 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
و وړاندې د سپورت په پروګرام کې پونیس پروګرام کې هم تاسو ته سپورتي خبرونه لرو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اذربایجان او ارمنستان له پوځونو څخه غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند عملي کړي. د بانکی مونډا غوښتنه له هغه وروسته وشوه چې څو ورځې مخکې د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې د اذربایجاني او ارمنستاني پوځانو ترمنځ سخته نښته وسوه. په دې هکله نور جزئیات د ملالۍ بشیر پور راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دای د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې په نښته اندېښمن دي. د ویلي دي چې د مینسک د ډلې او د اروپایي اتحادیه د امنیت او همکارۍ د ادارې لخوا د شخړې د ختمولو لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي اتحادیه د امنیت او همکارۍ اداره د ناګورنو کاراباخ د نښتې د حل لپاره منځګړیتوب کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې د ناګورنو کاراباخ سره پر پوله د ارمنستان د ځواکونو سره په نښته کې 15 فوجیان وژل شوي دي. د ناګورنو کاراباخ د رسمي چارواکو د راپور لمخه د آذربایجان 15 فوجیان وژل شوی دي. د ارمنستان د جمهور رئیس سرش سارکوزیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف دواړو یو بل د اوربند د موافقې څخه په سرغړونه تورن کړی دي. د کارنګي د سولې د نړیوال انسټیټیوټ د جنوبي قفقاز د چارو کارپو تامس ډی وال د ازادي رادیو له مرکزی څنګه سره په خبرو کې وویل چې دا څرګنده نه ده چې د نشټې پایل کومي خوا کړی دي. د زیاته کړه په عمومي توګه دا نشته یو منطق لري او هغه دا چې یو لور یې پایل کوي او بلغ برګون شي. لڅو پیښو وروسته دا څرګنده نه ده چې لومړی تیرې چا کړی دي، خو په حقیقت کې دواړه خواوی تیرې کوونکې دي، ځکه چې لپخوا هم دا حال روان دي. د اروپایي اتحادیه د امنیت او همکاري په اداره کې امریکایي غړي جیمز وارلیک د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې د دیش خړې د حل لپاره سره یو ځای کښینی او خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ارمنستان د جمهور رئیس سارکوزیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف سره د دې اونۍ په پای کې د سوچي په شار کې لیدل کتل کوي. د ارمنستان صدر اعظم هوویک ابراهامیان ویلی دی چې دغه غونډه کې داسې د اگست د میاشتې په 8مه یا 9مه وسی، خو د آذربایجان چارواکو د دې غونډې تایید نه دی کړی. د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې شخړه په 9مه لسیزه کې رامنځته شوه. د 1990 کال په جګړه کې ارمنستان په لوه جلا غشتونکو د آذربایجان هغه سیمه ونیول چې پکښې د ارمنیانو اکثریت وو. په دغه جګړه کې 10,000 کسه ووژل شول. د دې شخړې د حل لپاره تر اوسه کوم ډیپلوماټیکو هلو ځلو مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوري دونکو السلام علیکم. هله منیم روغ او خوشاله اوسه. په دې پروگرام کې به ووري چې په اروپا کې د افغان میشتو فوټبال ټیمونو لوبي آریانا ټیم وګټلې. د وزن پورته کولو تنکي ځوانانو هم له آسیایي لوبو څخه څلور میډلونه وګټل او د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه له لوبغاړو سره ولیدل او د مرستو ژمنه ورسره وکړه. خو تر هر څه مخکې محمد وایس سمیم د سپورت نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وی افغان ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې تورنمنت په بریالیتوب سرته ورساوه. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم د زیمبابوي په وړاندې کڅه هم دویمه څلور ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ له لاسه ورکړه، خو په مجموعي توګه یې زیمبابوي ته په دې سفر کې یوه تمرینی، دوه ورځنۍ نړیوالی او یوه څلور ورځنۍ لوبه په خپلې ګټې پای ته رسولي. ښاغلی هوتک وویل افغان ټیم د دوه ورځنیو نړیوالو لوبو د تلولۍ جام هیواد ته راوړی دی. د ویلو ده چې د څلور ورځنیو لوبو لپاره د افغانستان ډیری لوبغاړي د 19 کلنو او الف لوبډلې څخه انتخاب شوي وو او ډیرو ځوانو لوبغاړو ته د لوبې کولو چانس ورکړل شوی وه. د نیویارک لوبډله د امریکا متحده ایالاتونو د افغان میشتو باسکټبال ټیمونو ترمنځ اولسم دور سیالۍ وګټلې. د بدنې روزنې ریاست د دفتر عامر ظریف جلال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا سیالۍ د ویرجینیا په ایالت کې وشوه چې هدف یې د افغانستان د باسکټبال د ملي ټیم لپاره د غوره څیرو انتخاب و. ښاغلي جلال وویل د باسکټبال فدراسیون استازی غوث نیکبین هم دغو سیالیو ته ورغلی وه او ځینې تکړه لوبغاړي د باسکټبال ملي ټیم ته ترې انتخاب کړل. له بلې خوا په ورته وخت کې د ویرجینیا افغان ټیم د فوټبال په برخه کې د نیویارک برېښنا ټیم له ماتې سره مخ کړ. د آریانا ټیم وکړی شول د جرمني په کولن ښار کې د اروپا میشت افغان فوټبال لوبډلو ترمنځ د تلولۍ جام وګټي. د افغان یورو سپورت ویبپاڼې د خپرونو مسؤل نعمت زمانی ازادي راډیو ته ویل د بیلابیلو اروپایي هیوادونو شلو فوټبال ټیمونو د شنبه په ورځ د جرمني په کولن کې مسابقه وکړه چې په نتیجه کې له انګلستان څخه راغلي لوبډلې آریانا اتلولۍ خپله کړه. لالا هاسیټی ټیم دویم مقام خپل کړ چې دا هم له انګلستان څخه راغلی افغان لوبغاړی وو. دریم مقام له هالند څخه د افغان فوټبالرانو ټیم ستارګان خپل کړ. تمیم چې د اریانا ټیم لوبغاړی دی د ګول خاغلی لقب خپل کړ. حمید زمانی د لالا هاسیټی ټیم لوبغاړی د غوره لوبغاړی نوم وګاټه او د غوره ګول کیپر لقب هم د جرمنی د فوتونات ټیم لوبغاړی خپل کړ. د خاغلی زمانی په خبره د لوبې هر کال په جرمنی کې د افغان کپ په نوم ترسره کیږي چې شامل لوبغاړی ټول افغانان دي.
سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته. په اروپا کې میشتو افغان فوټبال لوبډلو د جرمني په کولن ښار کې سره لوبي وکړي چې اتل ولید ارینا ټیم وګټله. د افغان کپ په نوم د شلو افغان لوبډلو د دې لوبو یو تر سره کوونکی نعمت الله زماني ازادي راډیو ته وویل د لوبي د شنبه پر ورځ په کولن ښار کې وشو چې هر یو لوبه په 15 دقیقو کې تر سره شو او په لوبه کې ارینا لالا سیټي ټیم مات کړ. تمیم د ارینا بریټ کوونکی لوبغاړي ته د ګول د خغلی لقب ورکړل شو. خبروي چې په دې اړه نور معلومات د یوسف خان زدران په دې راپور کې وورو.
د جرمني په کولن ښار کې د افغان کپ په دې سیالیو کې چې د شنبه پورز وشوه شلو افغان لوبډلو برخه اخیستی و. د دې لوب یو لوبغاړی نعمت زمانی ازادي رادیو ته وویل دا یو ورځنی لوب وی چې په پایلوبه کې د اریانا ټیم وکړای شول د لالا سیټي ټیم مات کړی او تلولی خپل کړی.
دې مسابقات د تا یک روز برگزار میشه. ای یک سیستم است که در سطح اروپا مراوج
ده. سلی پیورس کې وشوه دا یو سیستم دی چې په اروپا کې مراوج ده. لاند مهاله لوب دی چې هر لوب شل د قیدو هم کوي. شلو ټیمونو په سلور 15 ټیمه ګروپونو کې لوب وکړي. د لومړي ځل لپاره د انګلستان دوه ټیمونو په دې لوب کې برخه واخیسته چې پایلو به هم وکړه. یعنی اریانا لمړی مقام وګټه او لالا سیټي دویم دریز غوړه کړ.
ښاغلی زمانی وویل په دې لوبو کې ټول شامل لوبغاړي افغانان وو او دا یې اتم ځل و چې په بریالیتوب سره ترسره کیږي. د زمانی په خبره د دې لپاره چې له افغانستان څخه لوبغاړي په ډیرو سختیو سره اروپا ته راځي نو ټول شامل لوبغاړي هغه افغانان دي چې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي.
سکل د دې سلیو اتم دورو اته کله مخکې د سلی پیل شوې. د دې لپاره چې د لوبي اروپایي دی په اروپا کې لمیشت افغان لوبغاړو بلنه کیږي چې لوبي پکې وکړي. سکل د جرمني، هالند، بلجیم، سویس، ډنمارک، سویډن او انګلستان شلو ټیمونو برخه پکې اخیستې وه. ټول لوبغاړي افغانان وو او کوم بهرنی فوټبالر نه و پکې.
زمانی زیاتوي چې په دې لوبو کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو هم حضور درلود او هر یو بیلابیلې نندارې ترسره کړې. د وړو ماشومانو فوټبالرانو فیستیوال هم وشو. د ویلو دا چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ډيري اوسنی لوبغاړي هم لکه منصور فقیریار، ندیم اميري، مصطفی حدید، مصطفی آزادزوی د جرمني په ټیمونو کې لوبي کړی دي.
و موریدل چې په اروپا کې مشت افغان فوټبال لوبډلو د جرمني په کولن ښار کې سره لوبي کړی چې اتل ولی د ارینا ټیم وګټله. د وزن پورته کولو ملي ټیم د تنګي ځوانانو په څلورم پړاو سیلیو کې د دریم مقام په ګټلو سره هیواد ته راستون شو. دغه سیلی د جولای 28 په ازبکستان کې ترسره شو چې افغان لوبغاړو په کې څلور میډالونه وګټل. د وزن پورته کولو د ملي فدراسیون له رئیس مروان مین سره احمد جوبین احمدی مرکه کړې.
د دې سیالیو پر راته کوم معلومات راکې دا کوم سیالي وو او په کوم ځای کې ترسره شو؟ څومره ورزشکاران په دې سیالیو کې ګډون وکړ؟
دا سیالی په ازبکستان د سمرقند په شهر کې په ازبکستان کې دایر شوی وی چې په دغه سیالیو کې تقریبا 200 ورزشکارانو ګډون کړی وو چې څلور مملکته په دغه مسابقات کې خپل ورزشکاران راوستي وو چې هغه کشورونه دی افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان. چې د افغانستان ټیم وکولای شو چې دریم مقام په ټیمي لحاظ باندې لاسته راوړي او زموږ ورزشکارانو چې دغه یو طلا، یو دوه نقره او یو برونز واخیستل.
تر کوم سطح پورې د سیالي ترسره شو؟
دغه سیالي په بین المللي سطح باندې وي او دغه سیالي کولای شي چې کم زماني ورزشکاران د هر مملکت په دغه سیالي کې ګډون وکړي او د دستاورد لاسته راوړي. د کولای شي چې بیا مثال نوجوانان د مسابقات نوي ځوانان چې په حساب آسیایي مسابقات کېږي په هغه کې هم د ګډون وکولای شي.
او د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه پلاوی له لوبغاړو سره په لیدنو کې ژمنه وکړه چې د هغوی ستونزو ته رسیدګي کوي. د دې کمیټې رئیس فهیم هاشمی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې لیو شمیر کلپونو لیدنه وکړه او ژمنه وکړه چې په خپلو پروګرامونو کې د کلپونو او لوبغاړو پرمختګ په پام کې نیسي. ابراهیم صفای او نور جزئیات.
د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې د مسؤلینو لخوا د یو شمیر ورزشي کلبونو لیدنه وشوه. د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د یو شمیر ورزشکارانو سره ژمنه وکړه چې د دوی هر ډول ستونزو ستونزو ته به رسیدګي کوي او دوی به د ورزش په برخه کې په نړیواله سطحه وروبوي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی رسنیو ته ویل دوی کوښښ کوي چې د کلبونو د ستونزو له اورېدو وروسته به له هغوی سره مرسته وکړي.
داسې یوه دوره مو په پام کې نیولې چې د یو شمېر کلبونو نه لیدنه او ځان خبر کړو او له هغې وروسته کوم چاپېریال چې کلبونو رامنځته کړی وګورو او کوم کلبونه چې له تخنیکي پلوه ستونزې لري وپېژنو او لومړی هدف مو دا دی چې ورسره همکاري وکړو تر څو یې ستاندارد لوړ شي.
ښاغلي هاشمي زیاته کړه د دوی دغه لړۍ دوام لري او هڅه به وکړي چې د هیواد د ټولو ولایتونو د کلبونو نه لیدنه وکړي او د ورزش په برخه کې شته ستونزو ته د هواری لار پیدا کړي. خو یو شمیر ورزشکارانو بیا د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل کله چې هم کوم کس ورزشکار د بهرنیو لوبو لپاره انتخابیږي د هغه په ځای بل کس د سیالیو لپاره وړل کیږي. خو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس بیا ژمنه وکړه او وی ویل له دې وروسته به هڅه وشي کوم کس چې د بهرنیو سیالیو لپاره وړتیا ولري هماغه به انتخابیږي.
د لوبو میدان اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې ماشومان ګدایي کوي؟
درې بدره ټکو ټکو ګده کوټ وړه نه لرو. چاوي نسته، پلمیت نسته، مثال شیرینی نسته، سپیلا ولاکه گزاره پښتو کې کوچنیان دي کلو یال دي دیو مخه درې بدره یو ګرسره.
دس ولګرو مشمون اوس او برتون کې لته ډول ګوښنو سره مخ کېدل شي.
دا خلک مجبور ښکاری او دینه د هر څه تما کېدای شي، د هر بد عمل، د هر ناوړې پیښې، د نورو انسانانو په کار ژوند باندې دی او خپل ژوند تیروي.
په دې اکله دس ولګرو مشمونو کورنۍ او مسلو کسانو خبرې اورو. که تر ورستې شی بوز مګملتیا وکړي تمثيل ټوټه هم چمتو شوې ده. لم افرشتي مرسل سره وسی. افغان دولت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې اوچت ګامونه پورته کړي دي. حال دا چې پلار کوڅو، سړکونو او داسې نورو ځایونو کې په لسګونو هغه ماشومان لیدل کېږي چې د کورنۍ نفقه ورپه غاړه ده. څوک یو څه خرڅوي، څوک موټر مینځي او څوک هم واړه پاسته لاسونه چې لیک لوسته جوړ دي سوال ته اوږدوي. د ځینو کسانو په نظر په دوی کې هغه ماشومان هم شته چې له بېوزلۍ نه بلکې د عادت له مخې ګدایي کوي، خو ډېرې مجبورې دي. د کورنۍ مشران یې مړه او یا هم په داسې رنځ اخته شوي چې کار، کور او بچي ورنه هېر دي. د کابل په نوي ښار کې له داسې سوالګرو ماشومانو سره مخ شو چې په پایل کې نه غوښتل د ګدایي پاکله څه ووایي، خو وروسته یې زړه نازړه د خپل خوار ژوند کیسې پیل کړې.
مور پلار دې څه شی کوي؟
پلار مې
پلار دې معیب ده. څه دې ورځې څو روپۍ پیدا کړې؟
سل روپۍ یعنې سل روپۍ.
بیا په سل یو نیم سل څه شی اخلي؟ قرضدار یې. چه قرضدار یې؟ د بیګا تر څو بجو دې باندې ګرځي؟
اوو بجو.
د بیګا تر اوو بجو ګرځي؟ ته خو راکه مې ډارېږې نه تنه؟ څه دې نوم راتوې؟
رفی الله.
انا ورځ څو روپۍ درکې په دې کار؟
لا زه شل پنځوس.
ښه، په دو پیسو به څه کوې؟
کال
ته وړي. کال کې به څه کوې؟
ډوډۍ.
ښه، په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟ څوک دې کور کې؟
پلار ما دې مده نه پرورا.
ښه، پلار دې څه کار کوي؟
هغه کار دی.
ولې کار نه کوي؟
مریضه. کال کې
ادی دې څه کوي؟
بیکار.
ادی دې مکتب نه دی ویلای؟
نه.
غټ ورور نه لري چې کار وکړي؟
لرم.
ولې کار نه کوي؟
هغه متشویق.
متشویق یې؟ هغه ته مکتب کې؟
هو.
څوم صنف کې؟
درې.
نو څوخ مکتب ته ستو ټول ورځ کله کوڅه کې ګرځي؟
سابو یې زه.
تر څو بجو؟
سابو یې شپږ بجې زه نه بجې رخصتې.
چې رخصتې به بیرون راوځي؟
هو.
څوک دې رالیږي؟
پلار.
څه درته وایي؟
پیسې را ډوډۍ.
د ماشومانو نفقه د کورنۍ د مشرانو په غاړه ده. خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ شته چې لویانې ټول مسؤلیت ماشومانو ته پرېږدي. په دوی کې ځینې بله چاره نه لري، خو داسې کسان هم لرو چې د کار کولو توان لري، وایي کار نه پیدا کېږي. چې په ماشومانو ګدایي ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل په قرغه کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې په عقل او څلورو اندامون روغ ښکارېده. خپله کور کې ناست وه، ماشومان یې ګدایي پسې لیږلي وو. کله مو چې ورنه وپوښتل چې ولې داسې کوي، غریبي او ناچاري یې بهانه کړه.
داسې درې بدره چې مور د لمنده سره غلي باور پوښتای وکړو مثلا پر چاو لا قدرت لرو پر چاو نه دی لا باور پختہ وکل لرو گد کوت وڑ نه لرو چاوی نست پل میر نست مثال شیرین نست دا سرایو کی شمش گزارا کو پختہ باور وک کسپلا دلت گزارا و چچ وزل مش گزارا کچنی اندی کلو یا اندی دیو مخ دری بدر یو گرسره او دلت بوچ نست دلت نور شین نست نو بار کمل ارکه بار شای گرسره پور کی گرسره نه لرو یو سل یو نیم سل دیو چا سے پور ک پدغه مازیګر ګولا جوړی را ودا یالت نور کار مش نه لرو بس نو پلیسیاد لاسه د چکوچکور یاد مثال د وژی دی تژی دی مثال ها نو خامخه کی نو
په زینو پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې د بیوزلو کورنیو د ماشومانو د پیدایښت له ورځې دولت یغو دی لګښتونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د کندهار اوسېدونکی احمد جان وایي چې زموږ په هیواد کې د دولت لخوا ډېر مصرفونه کېږي خو بیوزلو ماشومانو سره چا هم داسې مرسته نه ده کړې چې هغوی له ځمکې پورته شي.
کورنۍ مجبوریت لري، هغه کورنۍ ته به زه څه ووایم؟ هغه کورنۍ وایي زما اقتصادي مشکلات خراب دي، زه مجبور یم چې دغه وړ بچی مې ولاړ شي کار څه کوي، زما اقتصادي مشکلات ښځه مې د سپینسرې ده، زه سپینګیر یم، نو څه وکړم؟ زموږ تاده او خراب شول د خوریک زړو پچانو مشته در بدلی را پیښد. غوړی ته ضرورت لري، ډوډۍ ته لري، کپڑے ته ضرورت لري، بوټ هر شي ته ضرورت لري، چې لزوم ته لري هغه هم ضرورت لري. انسانان دي دلته جیبونه دي کې دلته لند کوزران دي په کلی کې ولاکه څوک پیژني، اما دلته شل کروزینګ په پسی پرتا بابا یې هم کوي، په دفترو کې هم دی دی، په دغه کې هم دی دی، هر اخوا ده ده مش خو ضرورت هرت کې خو مجبور دي څه وکي د لوژم رسی.
هغه کسان چې مجبوره نه دي خو بیا هم سوال کوي، په رښتیا غریب او بې وزله ماشومان په خپل منځ کې ورک کړي دي. د څو تنو هغو کسانو خبرې به واورو چې وایي ځینې ماشومان دا عادت له مخې کدی کوي.
کوم ته کدی داخله چې په دې څوک مړیږم سب د دوی ورځ تیرش تیری د غیرتی علامات سپر دی باندې تیریږي. کنه دوی بچ یو مکتب یو درس او دا نور مسلمانان ته وګورسي خواري او غریبي کوي، نور خپل خواري او غریبي دی وکي، مقصد دا کار نه کوي.
اکثر نن سبا هیڅ کوم د سوګاینه ده خو یو عادت یې سي بل د مخې د غنښوار هیڅ کو دي ګن دا یو ریواتي به عادت شي بیا که به شي زړی ورته نه کیږي مو یرا تر ازه یو چوندې واته نو هم د څه چل چې د خلک اسی خدای پاک یې ور په دې مختکړ دي چې ترا کما ما ترا کما سیدا هغه مغه څه ځان می سپیره مې کړی می د څه توان ورته کی چې اینده خوند ټول خراب نه
د دوغه خو عادت ته درخات کی چې ګرځي او بل چاته لاس نیسی دی دوغه په جلال آباد تم د عادت تم دل تم د عادت ته د خو عادت یان دی هدي مجبوری ولا معلوم دی سرپنات ضرورت لرو نور د سې ډیر او شیانو ته ضرورت لرو لکه مثال لوخې سو کتخ سو غاز د بس ولا دې ته ډیر غټ ضرورت لرو نین له دغه سختې سره غدای نه پېکو بس تخپل ما سختې تیروزان ته ګټو خوري.
ماشومان گدای که د عادت لمخې وي او یا هم د مجبوریت بدې پایلې لري، کله وي خو کوچنی له درس او سبق نه پاتې کیږي، له بله پلوه ځینې کسان ماشومان لرې سیمو ته بیایي او ناوړه ګټه ورنه اخلي. په دې اکله هم د دوو تنو خبرې اورو.
مجبوره ده چې مجبوره نه ځي سر خلاصو ماشومان ورک شوي دي سر خلاصو په دغه کسب کې بوټ پر برابر ورک شوي دي. دلته زموږ ماشوم ورک شو اخر هغه پیدا مکی په میدان ورده کې نه دي، دلته پیدا کې سر خلاصو گدای ته گدای کوي چې ونجلې پیدا سمانه غټه سره بات کار نه کوي ورسره نو کوي ورسره
دغه ماشومان چې دغه کم چې سوال کوي دینه غلط استفاده کې او زه ته ابو زورته چې پیسې درته دار کوم دکاندار یا یو سړی یې دکان ته نه پیسې یو زه ته لکه دغه سړي پیښې شوي او خلک هم ډېر خار کې تنگ تر او سر چاته لاس نیولې اوس خو خدای شته زغه کم کم ملکونو خلک راغلي دي بسر نه ټوټه تاو کړی نه ته څوک په موټر کې قرار باندې شي نه پیدا را بس د سمزي لاس نیولې هغه پور دینه پرې دي چې نه پیسې نش کولې خپل از مونږ اوس کمپاني کې کور ده نو بس مونږ خپل باندې دومره تنگ تر راغلي او تاسو مې عمرګره دکاندار ده هغه سرځکاله پنځه ناسته مونږ یو حالي د سیمځه پیسې خلکو ناخلې کنه نه لاس روپې راوړي پنځه راوړي لاس راوړي ته خوشحالي غو حسابات دي ماشوم غون ژوند تباګيږي.
دا چې دولتي مسول کسانو غو ماشومان ته چې پلار کوڅو او د سړکونو په غاړه غدای کوي څه کړي د کار او ټولنیز چارو وزارت ورغلو په یات چې وزارت کې د یو مقام له مسول سردار محمد سلطان سر غږیدلیو.
کارګر ماشومان یا د سړک د سر ماشومان چې سوالګر ماشومان هم په دې کې شامل دي یو ستراتیژي جوړ کړی دی پلان تطبیقي د کابل په خار او د قندهار په خار په دوه ناحیو کې نو موږ تقریبا دوه کاله د سوالګر ټول کله په خیرخانه کې په ایمایو مرکز کې موږ دوی ته ځای جوړ کړی و کورنۍ څخه مو ضمانتونه واخیستل چې دوی بیا بیرته سوالګرۍ ته رانه شي. بعضې سوالګرو ته موږ د کار زمینه مساعده کړه په اداراتو کې په خپله اداره کې بعضې سوالګرو ته موږ د بعضې کمپنیو په همکارۍ سره بعضې کاریابي کارونه ورته وکړه فرضاً د موبایل کارتونو فروش کار یا داسې نور یو غرفه مو ورته جوړه کړه فرضاً کراچۍ به مو ورته واخیسته کوچک کارونه مورته جوړ کړی چې سوالګرین دوی را بیل شي.
سردار محمد سلطان نمو پختلی چې دوی له دومره کار سره سره بیا هم له بخار او بازار کې سوالګر ماشومان ډیر لیدل کیږي.
سوالګر خو ډیر زیات په افغانستان کې صرف هغه سوالګر چې مونږه حمایت کړی تقریبا ډیر کم برخه بیرته کې سوالګری ته تللی، زیاتره برخه په کار مصروف شوې دي او سوالګری ته بیرته نه تللی. دوی باید خپل ماشومان په دې خاطر چې دوی آینده خراب نشي تعلیم ته مکتب ته مسلکی زده کړو ته وهڅي. کورنۍ باید خپل ماشومان ته زیاته توجه ولري، په دې معنی چې ماشومان باید له تعلیم څخه بیل نه کی، ماشومان ته باید توجه وکړي. په دې خبره باندې ډیر پیږي چې موږ د افغانستان خلک زیاتره بی سواد دي، د خپل بچیانو د حقوق څخه به خبر نه دي، له دین بی خبر دي. کچیر انسان وغواړي کار پیدا کیږي، هیڅ امکان نه لري چې کار پیدا شي، ولی دا مربوط خپل انسان ته همت باید وکړي، غیرت باید وکړي، یو کار نه یو کار باید ځان ته پیدا کړي او خپل ماشومان باید د دوی د آینده په خاطر باید تعلیم او مسلکي زده کړو باید وهڅوي.
خو ډیر کسان به سره لدی چې کمزور اقتصاد لري، کار کوي، زحمت باسي، خو سوال نه کوي. فواد چې شپارس کلان دی وای ډیره سختي ورځې به تیری شوي، خو ګدایي ته زړه نه دی ښه کړی.
موږ خپل غریبانان یو، خو نه کوي سختي تیرو، خپل زحمت تیرو، کار کوو. مور پلار په کورو ګرځي، ناسي زمون راو باسي، خو دی خو خیر پټولي سره کوي سرګرځي ماشومان. دا خو کار نه زوی تر بل راس نیولې راکه لس روپۍ لا 5 روپۍ یو بانا کوي. پر خپل ځان ول روغ جوړ سلاس دا اس نیول پیسې راکا، خدای زوانی ور کړی وخت تندرست هغه انسان ته مې انسان ته څنګه بل چاته لاس نیستې لس روپۍ راکا. دا پلان نو څه پلان شو چې زوی باسي بس سارات
مصرف
بادرنگ بنجارمی دا ترکاری دا خرسی ساری زی مکتب تا سی مکتب نراغل زتی زیال تا کراچی بانی دا خرسی ها پینزر پی بیگایی راوری یا دا ناست یا دا یا سپوره یا پوره دوره یا دا پیدا کوا مغا خوری یا دا ناست خلکو کالشوی ارتا کوما کارمار ارتا کوما دا چلوما اینو خدای دی استادی.
هغه ماشومان چې سوال ته لیږل کیږي یا خپله ګدایي کوي، یو ګڼ شمېر یې چې ځوانان هم شي کار نه کوي، ځکه داسې تربیه شوي وي چې کار او زحمت ته یې ملا نه ټیټېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالرئیس الینی وایي چې په ماشومانو ګدایي کول په هغوی ظلم دی، خو ځینې کسان دا ظلم کوي. د څو پیسو د پیدا کولو لپاره ماشومانو ته په ذهني او جسمي لحاظ ډېر تاوان اړوي.
عموما ټول معیوب کسان دی را مخکې کړي دي، ځینې داسې عجیب و غریب اشکال لري، په لاسونو پښو مخ باندې زخمونه دي، په غو باندې مرهمونه پورې کړي، ځینې نورې داسې دي چې سوې شکلونه دي پکې. بالکل انسان ډارېږي چې ورته وګوري، بیخي سړي طرف پرې خوږېږي، خوابدی کېږي ورباندې. ککره یا ډېره غټه یا کږه وږه او یا سترګې بل شکل یا لاسونه داسې عجیب و غریب شکلونه لري، ډېر معذور ښکاري. دې لپاره چې د خلکو پام ځان ته راواړي، دا ماشومان دی چې دی باندې څوک روزی پیدا کړي، بلکې دوی په موږ حق لري. ټولنې لپاره بیا هم بار ده، اوس هم د ټولنې په اوږو باندې بار ده، او خلک به کار کوي، زحمت به وباسي، نعمات به تولیدوي، محصولات به تولیدوي او دوی به خوري. په راتلونکي کې هم دغسې له دوی نه کومه تمه توقع نه کېږي چې دوی په خپله د ټولنې یو اغېزمن عنصر واوسي. دا خو توقع ترې نشته، دا خلک مجبور ښکاري او دوی نه د هر څه تمه کېدای شي، د هر بد عمل، د هرې ناوړې پېښې، ځکه چې دوی ژوند پارازیتي ده، یعنی توفیلي ژوند دا د نورو انسانانو په کار ژوند باندې دی خپل ژوند تیروي. اکثرا دا ماشومان دا اورم چې د دوی خپل نه اله حتی په کرایې راوړي، حتی داسې ښځې ده چې خپل ماشومان په کرایه دي ته ورکوي، هغوی ورته تمام ورځ اپین خوله کې اچي، ژاړي نه، د سرک په سر باندې ګرم لمر کې پراته دي او ژاړي نه. او درې څلور ماشومان چې که سړی حساب ورسره وکړي، آیا دا سر په سر کېدلی شي چې دا ستا درې ماشومان دي او ټول عمرونه یو شانته دي؟ خو نه، دا پوښتنه ورڅخه نه کېږي. داسې میل دی چې د ښځې رنګ یو شانته ده، ماشوم رنگ بل شانتا ده، دی بل ماشوم رنگ بل ده. دین معلومی که چه ده مختلف و زین کرایی را طولی دیر ناوڑی در ده اون که نور ده چه پیخ دیر دی.
درنو اوردونکو، اوس تمثیلی ټوټه اروپا تمثیلی ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې یو خو خواړه ډېر پخوي، بل پاتې خواړه په یخ ځای کې نږدي، بیا نو هماغه وي چې ورنه خرابیږي او په خوړلو سره ناروغه کیږي.
واخه زه چیرې
خوزی
دادای دلتا یم راجا
سلام علیکم
ستړی مسه
جوړی خیریت دی
څنګه وروره شې جوړی په خیر اخلي
شکر خیر وې خوري خزی ډیر وګم ډوډی مینه د خورل چشته
ولې نسته دستې درته راوړم
خیر وې لګی خو بم راوړم ور سره
سړی یاد دروخله
وې خزی خیر
دا دی خو بم زه د ستر خانه خو ته درېسته
سه شو خوري سه شو سه شو اغو خزی داری چی شی را وڑی؟
ولی لکه چای نکی دی ندی اغوستی که چه بلا خو کچالو دی؟
زپو یگم چه کچالو دی خراب شوی دی خوند باد دی بوی که یو قسم
او تا سره یا بیگامی پخ گردی دی؟
او خزی بیگاری پخ گردی چیر تو دی خیولا؟
چیر تا میخیو پخلنزی که میخیو
خب پو یگی چه پخلنزی که المارم رازی خدا خو خراب شوی و خوری دا خود خوراک ندی کنه تو دا کسا وقت
روشتی هم در خو بیخی ترشتی ویدی در چکه خونه دادی چی چورتا را وریدی
مریضه ایمه وخزی شل ظلمه در تولی چه شای کم پخوا و اوز گرمی دا
ما شمان تجیو مرکرم دا
نو چه شای می ورکرم خود می هم دا غوار کرد
اوی خوری از مردم سایه کچنه دلتری و شبه خنده که ولی بستاسو ام دا غس خواره ور کرد و باسی و خواره آده اولاری شبه خنده تا دکترانو دا باسی خواره خواره دید
اوی زه خوری آقا دی دکترانو خبری دی دا نصیب و تقدیر ده آقا ماشومو دا خو غرد پر سرائی ده
خوره داره بیگامو خوره غرما ماشومانو خوره لی ما تیمرا و رو اوست نملا دیگه دک
بیگا تا بیم لیم دا خواره
چنگا وکم اوست خود در طولی سن نسا ما چوله پا دی قیمتی دی